سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالات پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته ویلي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یوه ګډ بیان کې وویل چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیډاو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1981 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز په یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې چاودنو کې 22 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د جیشل فرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی دی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنې له مخې شوی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرائیلي او امریکایي اهدافو حملې کړي دي. حسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې ساحلي ځواکونو یې 6 تنه هغه پناه غوښتونکي کې ژغورلي چې د یوناني ځواکونو لخوا د ترکیې لوري ته شړل شوي وو. انادولو خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې دا پناه غوښتونکي د دوشنبې په ورځ د یونان د لیسبوس ټاپو خوا ته خوځېدلي وو. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خبر زیاتوي چې د ترکیې سمندري ځواکونو لومړی د بې پیلوټ الوتکو په مرسته دا پناه غوښتونکي پیژندلي او له ژغورنې وروسته یې اړینې مرستې ورسره کړي دي. د دې کډوالو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې افغانان هم پکې شامل دي. او د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ترافي د لوبو دوهمه نیمه پایلو بنن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ ترسره کیږي. د لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یکشنبې په ورځ چې د مارچ 9 ده له هند سره پایلو به ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 15 ده چې د 2025 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې او له 15 روژې مبارکې سره برابر ده. رسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. هغه کورنۍ چې په تورخم کې له جګړې وروسته بې ځایه شوې دي وایي چې مرستو ته اړتیا لري.
د پاکستان خوانه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېرته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک زیانمنوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه. دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
او په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته غبرګونونو ته کتنه وکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان دوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځای شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دیره شوي دي. د غلطه د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غاږی خبر شي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواو ته نظامی دي او سملاسی د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکی سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځای شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحې اوسیدونکو دلته چې د پاکستان خوانه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د غوړکی ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېرته کډوال شو. موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلي خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کوری په درنو او وړو ګولیو ولګید.
منګه غدې د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلې او غټې مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شګو انو ګولې راتلې بس را مجبور شو را کډوال شو پښتنه ولا چې ماسی غوز منګه غکړې ده الله مې ربانه باچق پیل غال چات حکومت مو واک نای کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دوړو لوريو د کلساتو ترمنز جګړه ونخته چې ترڅکی دوړو خواوته مرګ جوړه او ماليزيان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوی خو وایي د کمیساری په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څوتنو ملیشا سرتیرو د ټپکېدو او مالی زیانونو خبره شوې. په لنډې کوتل کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري تیر ماخوستن وویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغې ټولې علاقې کنټرول یې په خپله ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مختلل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډیر زیانمن کړي، خو هیڅ ترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
و موریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د یکشنبې د ورځې په ماخوستن ناوخته پیل شوه او تر پرون ماخوستنه پورې بیا بیا د دواړو خواوو ترمنځ ډزې وشوې. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پیل عوامل وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یوا د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي، ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم او سم چې جوړیږي، نو دوی په ما کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا کتاب بیا هغه نه دی غاپورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټی پکې جوړی کی، هغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخینه پورې غاړه دی ک بره
دا سیدی چې په دروازو سره چې کم دی دلته داسې اضافي ځایونه دی لکه په دانور چې کم کرخه دا په دغه دوی دا چې کم ازغن تار لګولې دی، نو پاګو اخو دې خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دی دا چې کم سفری نوکتې دی هغه ته خپل دا سه فاصله ورکړی شوې دي. نو دوی دا سی ویایي چې پاغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانی پاغه ودانی نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم ده جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللې او موږ ما غا شایلا دا سی کتل نه دی و باقی ان چې مطلب خاص تړای وي نه چې دا غځای دا سه مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا څه دا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې بعد هغه غاړه نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به دا خپل قومي مشران غاړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په ووم نو هغه به ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبرم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتی دا ده چې دا کم روس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري نو د هغه غاړه هم چې کوم وردران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري، نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی د ستونزې ډیر وګدي کیږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره داسې خاص کردار ما کوي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولای کوشش کوي هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
وردا چې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوا حکومتونه نه دي ناست، ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوا راشي بیا هغه د ولس مسائل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غاړه د پاکستان دی کا په هغه غاړه ده دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې موږ واکه دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال کې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام چې له ازادۍ راډیو سره د تورخم د نښتې په اړه خبرې کولې. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبه په ورځ مخسن ناوخته پیل شوه، او تر پرون ناوخته پورې د دواړو لورو ترمنځ خال خال ډزې لهم روانې وي. د جګړې د روسي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو په وړاندې پراتلونکو خبرونو کې به هم تاسو ته معلومات درکو، ځکه د جګړې له کبله په تیرو تقریبا 200 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان د تورخم دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي، او په سوداګریزو توکو بار لارې هم ولاړې پاتې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوی وای په لارې د زنډیدو له کبله زیانمنې شوې دي، او اکثره دا میوې او ترکاری خوسا شوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی دی چې لنډیزې اسدالله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي له خبرو ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهالي ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوی باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمینه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. د اروپای کمیسون مشره اورسلا فوندرلاین د سیشن به پرځو ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فوندرلاین په بروکسل کې د اروپای ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په 16 جوړیږي ویلي نوی پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فوندرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو ماتن کې چې کاپی ازادي راډیو تر لاسه کړی لیکلي له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه ماتن کې له اوکراین سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوې چې په خوای اروپای ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونډرلاین په خبره نوی اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارد یورو پورې چې 840 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوه چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ویلي دا مهال د دوی یو شمیر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګری ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماټانو ویلي هنګری ګواښ کړی چې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګ کړی چې ویلی وو په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرې تون غبرګونونه پرولی وو، خو هغه پرون د خپل دریز د دفاع تر څنګ وویل یوازینی کس چې ښکاري یوه ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه ویلي اوکراین ته غوره و چې له واشنگتن سره د خپل مادني موادو موافقه لاسلیک کړي وي. د مرکه په سپینه معنی کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زلنسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پانه خبره شو ویلې دي ډیری خلک کورونه کروندې خوراکي توکي وبخي او خپلې هیلې بایللې دي. د موضوع تفصیل فریده سیال اوروی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایا لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه کروندې خوراکي توکي او هیلي بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متی الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړې ده. هغه صدر اړیو ته وویل
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې و، دا هله و چې موږ بلز مکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه خلډی راغزمن شوې یو نه پوهیږو چې څو کړو او هر څه باید لسره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ همدایله د چل موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپلې قاسم چې د فرا ولایت د فرارود لسوالی اوسیدونکو د بیاوایي
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کرنی په جمعات کې ودی کیګو، خپل ټول کډی مو حل تر وړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس دا فراده سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا ویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبيبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دی وړاندې ویلي وو چې په فرا کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېخت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوت په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقليمي بدلون لامل ډېر زیانمن شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو بیان کې چې اوس خپور شوی ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري.
واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړي چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی عمر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. د کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفاوي وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
زما وسینه هله دا چې په زده کړې وکړم او پرتونکو کې یو ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوی یم او همیشه د خپل راتلونکو په اړه فکر کوم چې بل اخر به زموږ راتلونکو څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د خونځي زده کوونکو حسنا ازادي راډیو ته وویل
ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سکل مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو په راګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې کړي.
دروژی رنگونه
سلام زه سجاد يم د کابل سودین کې ډیره خرو جده زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کلونو مخ کې لروجی مزینی امادګیانی نیولې دي. یو لاسی کراچۍ می جوړه کړې ده تر څو خپل هوادوالو ته دروجمات لپاره خوندور خواړه تیار کړم. دروجمات لپاره په دې کراچۍ کې چاړ چکنی سلاتا او د مرچک نه خوندوري پکوړې په خوند بیکاری نه خده په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې جون پر مخ یو سم.
نوم می مریم ده منګ هر کال د روجی په میاش کې د اوري اچار اچو زکه چې بي ضرر ده. شنه رومیان، گازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایده او ورچوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به موږ جوړول، هلته به تللو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډو او یو ډول مجلس به خوند به کوي، ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته، دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
لدې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د سهار 5 بجې او 13 دقیقې شوې. ل فایزه ابر